سلامونه د افغانستان په وخت نه بجې شوې. تاسو هم ازادي راډیو ته غوږ کېس مخکې تر دې چې د نن ورځې خبرونه مطالبه تلل شو. خبرونه د افغانستان د خبرلانو مرکز په کابل کې د خبریال مهدی انصاري پر ورکې دوه خوشنۍ څرګنده کړې. په هغه خبرارتیا کې چې د سېشنبې په ورځ د دې مرکز په پاڼه کې خبره شوې ویل شوې چې انصاري په کابل کې ورک شوی دی، خو انصاري ته نږدې سرچینې دا کوي چې دوی داسې شواهد لري چې نوموړی د طالبانو د استخبارات لخوا نیول شوی دی. د افغانستان د خبرلانو مرکز د طالبانو حکومت غوښتل چې د انصاري وضعیت روښانه کړي او له کورنۍ سره یې د ژر تر ژره یو ځای کېدو زمینه برابره کړي. دغه مرکز ته د طالبانو د حکومت وینځبي الله مجاهد ویلي چې د طالبانو استخبارات مهدي انصاري نه دی نیولی. مهدي انصاري تر دې پیښې مخکې په کابل کې د افغانستان له خبري اژانس سره د خبریال په توګه کار کوه. د دې خبري اژانس په 1980 کال کې په فعالیت پیل وکړ. فرانسوي چارواکو د سېشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د القاعده شبکې د بنسټګر او افغاني مشر اسامه بن لادن زوی عمر بن لادن ته امر کړی چې له فرانسې بوزي. فرانس پریس خبري اژانس دغه وخت د چارواکو له قوله خبر ورکړی چې دقیق تمه په ټولنیزو شبکو کې د خغلی عمر له څرګندونو وروسته کړی دی. د فرانسې د کورنۍ چار وزیر ورنر راتلو په ایکس باندې په خپل ټویټر لیکلی چې عمر بن لادن په 2023 کال کې په خپل ټولنیزو شبکو کې داسې څرګندونې خبرې کړې وې چې د ترهګرۍ ملاتړ یې په ډاګه کړی و. د رتلو په وینا محکمو د فرانسې د حکومت د دې پریکړې مشروعیت د واد ملي امنیت له ګټو سره سم تایید کړی دی. د ری څلوېښت کلن عمر بن لادن په سعودي عربستان کې زیږیدلی دی، خو هغه په سودان او افغانستان کې هم ژوند کړی دی. هغه په 19 کلنۍ کې خپل پلار پرېښود او بالاخره په 2016 کال کې د فرانسې په شمال کې د نورماندی په ښار کې میشو او انځورګري یې پیل کړه. پاکستان یو ځل بیا د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د هغو ترهګرو ډلو ګواښونو ته پام وکړي چې د افغانستان او سیمې امنیت ته خطر پېښوي. د پاکستان د رسنیو د راپور لپاره بنسټ د دې واد د بهرنیو چارو وزارت ویندې ممتاز زهرا بلوچ په یوې خبري ناسته کې هغه ادعا وکړي چې ګواکې د بامیانو او کابل په بریدونو کې ښکېلې ډلې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې روزل شوې وي. هغې زیاته کړې که څه هم طالبان هڅې کوي چې دا ترهګرې ډلې وځپي، خو په خبرې دغو ډلو فعالیتونه ته دوام ورکړي او د سیمې د امنیت لپاره جدي ګواښ جوړوي. نو تر کنټرول لاندې د ترانسپورت هوایي چلان وزارت د پیژندنې ریاست په 19 ولایتونو کې د شدیدو ورختونو اټکل کړی دی. د وزارت پر خپلې ویبپاڼې د ویلمې په خبرول سره ویلي چې د ورختونو اټکل په بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، پنجشیر، کاپیسا، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، بغلان، سمنګان، پروان، بامیان، میدان وردګ او غزنی کې شوې دي. په لمه کې راغلي چې د ورختونو له کبله د سیلابونو دروتو امکان هم شته ده. د طالبان د حکومت د وزارت وای په تیر میاشت کې چې باندې درې سلویغ زره جیربه ځمکه چې غصب شوې و بیرته مسترد کړې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس پر خپل ایکس پاڼې د دې وزارت د یو بیان په حواله ویلي دغه دولتي ځمکه په غور، میدان وردګ، تخار، نورستان، بادغیس او پنجشیر ولایتونو کې له غصب څخه راګرځول شوې ده. د طالبان حکومت په دې اړه چې دا ځمکه د چا له غصب څخه راګرځولې څه نه دي ویلي. او روسي خبرونه دا چې د اسرایلو پوځ وای د لبنان د حزب الله ډلې یو جګړه مشر سهیل حسین حسینی په پلازمینه بیروت کې په یو بریټ کې وژل دی. د اسرایل پوځ د دوشنبه په ورځ په یو بینک ویل چې حسینی وژل شوی دی. نور جزئیات نه دی ورکړي. په ځینو راپورونو کې راغلي چې سهیل حسینی له ایران حزب الله ته د وسلو او پوځي تجهیزاتو د انتقال مسؤل بو. حزب الله یو ملیشه ډله او یو سیاسي ګوند چې د لبنان د سویل لوی برخه یې کنټرولوله. ایران نن اسرایل ته خبرداری ورکړ چې په دغه وخت کې د بریټ نه کوي. ایران یوونه ورستا پر اسرائیل وړاندې پر اسرائیل لزګونه ته باندې وتوغول. ازادي رادیو په انټرنیټ کې pazadiradio.com کې اوري. افغانستان کې د القاعده او د اشتاد د امریکانو بیا دخلي خو ځینی کتون کې بده نظر دی.
طالبان ادعا کوي چې دوی شاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان د خاورې نه نور د غوښ دی.
د افغانستان په شورو لایتون کې د سکل لمړنۍ واوري وریدل.
الحمدلله دلته واوري وریدل د پرش په ټول خلک خوشاله دي الحمدلله.
او ایران سره د سرحدي سوداګریز بندر پرانیستل کېدل.
افغانستان د
صنعت تجارت پر ډیری مثبت کونټریکټ سره ورته خبرونه کې درته نو راپورونه هم لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا د مرکزی قمندانې په خوانی قمندان وایل افغانستان د امریکای ځواکونو په وتلو سره القاعده او داعش د خپل ورته بیرته ورغولي. جنرال کینډ فرانک میکنزی په اردو شمالي امریکایي ټلویزیونی شبکې سره په مرکه کې ویلي چې د افغانستان د امریکای ځواکونو د وتلو سپارښتنه نه وکړي، بلکې دا پریکړه په لوړه کچه شوې وه. د امریکایي په خوانی چارواکي داسې مال د څرګندونې کوي چې په دې روسیې کې د ملګرو ملتونو په ګډون ځینې ودونه په افغانستان کې د داعش القاعده د پیاوړي کېدو اداوې کړې دي، خو طالبانو تل دا اداوې رد کړې دي. نور حال د فیروزی عزیزی پراپور کې.
د امریکایي ځواکونو د مرکزی قمندانۍ یعنی سینټکام پخوانی قمندان جنرال کینټ فرانک مکنزی وایي له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو له وتلو سره موافق نه و، او دا چې له دې هېواده د امریکایي ځواکونو په وتلو سره داعش ډله او القاعده شبکه پیاوړي سوي دي. نوموړي چې د 2019 کال له مارچ د 2022 کال تر اپریل میاشت پورې د سینټکام قمندان و، پرون دوشنبه د اکتوبر په 8 له یو امریکایي ټلویزیون سی سپین سره په یوه مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو پروسه بریالۍ وه، زیاته کړه:
History will judge whether or not it was a wise decision to withdraw from Afghanistan and what that has meant to ISIS and Al-Qaeda's ability to regenerate.
تاریخ به قضاوت وکړي چې آیا له افغانستان څخه د وتلو پریکړه سمه وه او کنه، او هغه څه چې د داعش او القاعده لپاره مهم دي د دې وړتیا موندل چې بیا منسجم شي او بالاخره د امریکا په خاوره برید وکړي.
دغه پخوانی امریکایي چارواکی دا هم وایي چې امریکا دا مهال په سیمه کې 15,000 ځواکونه ځای پر ځای کړي دي، چې په خبره په عراق او افغانستان کې د عملیاتونو توان لري. جنرال کینټ فرانک مکنزی دا هم وایي چې له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو په وتلو سره روسیا زړه ورسوي او وروسته یې په اوکراین برید وکړ. په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې او القاعده شبکې د پیاوړي کېدو په تړاو د جنرال مکنزی د څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د تېرې جمعې په ورځ د اکتوبر په 4 د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقید د مسکو فارمټ غونډه کې وویل چې داعش له افغانستانه بهر مرکزونه لري، او د سیمې له هیوادونو یې وغوښتل چې دوی ته د جلب و جذب اجازه نه ورکوي. تر دې مخکې د 13 سپتمبر په 13 د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي و چې داعش خراسان څنګه د پاکستان په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې روزنیز مرکزونه لري او مشران هم په پاکستان کې اوسي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تازه دا ادعا رد کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې هم د ملګرو ملتونو په ګډون امریکا چارواکو په افغانستان کې د داعش او القاعده د موجودیت او پیاوړي کېدو په اړه اندېښنې ښودلې وې. نږدې یوه میاشت مخکې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش د دغه سازمان امنیت شورا ته په خپل یو راپور کې افغانستان کې د داعش خراسان څنګه لاړخه له پولو بهر د مخ پر زیاتېدونکو ګواښونو په اړه خبرداری ورکړی و. ګوتریش د سیمې او اروپایي هیوادونو بریدونو لپاره افغانستان د داعش د پلانونو خطرناکه اډه بللې وه. بلخوا د ملګرو ملتونو امنیت شورا د 13 فبروري میاشتې په وروستیو کې وویل القاعده شبکې په افغانستان کې د روزنې 8 مرکزونه جوړ کړي، او د دې شبکې جګپوړي چارواکي لا هم په دې هیواد کې سته. ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د طالبانو حکومت له القاعده شبکې سره په نږدې اړیکو تورن کړی، او په یو راپور کې ویلي و چې دغه شبکې د افغانستان په 2 ولایتونو کې روزنیز مرکزونه او تاسیسات جوړ کړي دي، خو د طالبانو حکومت دغه راپور رد کړی و. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې حملې زیاتې سوي دي. یوازې په تیرې وږي یا سنبلې میاست کې د داعش ډلې خراسان څانګې په کابل او دایکندي کې د دوو بریدونو مسؤلیت ومانه، چې د طالبانو حکومت د شمیرو له مخې په دې دواړو بریدونو کې 40 کسان ووژل شول او 19 نور ټپیان شوي وو.
د امریکا د مرکزی قمندانۍ په خوانی قمندان وایي له افغانستان د امریکایي ځواکونو په وتلو سره القاعده او داعش ډلو خپلې وړتیا بیرته ورغولې. پر همدې موضوع مې د چارو له شنونکي ښاغلي خلیل احمد نادم څخه وپوښتل چې افغانستان کې د وسله والو ډلو په تړاو د امریکایي قمندان اندېښنې څومره پر ځای کېدای شي.
خبره دا ده چې افغانستان کې د 15 کاله راهیسې چې تروریستان او دلته د پاکستان له لارې افغانستان ته راغلي دي، داخل شوي دي، او تر اوسه دوی خو نه دي تللي د دې ځای که فعالیت لري هم د دغه ځای لري که نه لري هم دوی دلته پراته دي، او طالبان ادعا کوي چې دوی چا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان د خاورې نه نور ته ګواښ پېښ کړي. نو په هر صورت کې دوی خو دلته اکثرا مثلا القاعده اشخاص و افراد دلته خیشي کړي دي، دلته ودونه کړي دي، دلته په اصطلاح نه افغانستان سره تړاو لري، او اکثریت دوی پاسپورتونه مخیستی دی دغه دپاره د دوی ګواښ پر ځای دی. مونتا باید دلته همکاري صورت ونیسي. داعش خو که څه هم طالبان وایي چې په افغانستان کې نه دی، ګوري چې مثلا په لکه چې ستاسو په خبرونو کې وو چې په بابیان کې سیلانیان و وجله مثلا پر چینایانو حمله وکړه د روسیې پر سفارت حمله وکړه پر دشت برچی کې پر ازارګان حمله وکړه تا په تایکونتی او د غور ترمنز تقریبا 15 نفر د ازاره ورونه شهیدان کړه نو دا په دې معنا ده چې داعش موجودیت لري د دې څخه ولا چې انکار وکړي اما خبره دا ده چې د دوی پیژندل مشکل پدې دی چې په اصطلاح ستون 15 ستون په نظام کې ستا چې یو 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 څو ساعت به طالب وي څو ساعت به داعش وي یعنی دوی د دولتي امکاناتو نه دا استفاده کوي که څه هم تاسو ګورئ چې مثلا کابل نور ولایت کې دومره چیک پوینټونه دي دومره په اصطلاح کنټرول کیږي چې د کوم ځای به دا مسله کسان راځي او فعالیت ترسره کوي او ځي
بله اوس نادم سه پوښتنه هم دلته پیدا کی چې څنګه ممکن کېدلی شي سره له دې چې هلته تاسو مولي چک پوینټونه ډېر زیات کېدلی سي امریکا د غندېخنه په دغسې وضعیت کې څنګه ښکار کولی سي چې ګواکې هلته امنیتي وضعیت ښه نه دی یا هلته د وسله والو ډلو لکه د القاعده او د داعش د پیاوړي کېدو خبرې کړې ده
خبره یو دا ده خو دغه مسلې سیاسي سوی هم دی دلته د اول قدرتونو رقابتونه په افغانستان کې دي متاسفانه افغانستان میدان د رقابت نورې وادو ګرځیدلې دی ود ګورې چې طالبان را مست سي کې چیرې مثلا د امریکای په کولونه کې امریکای کولای شي خپل متحدینو سره دوی ته جنجال جوړ کړي حالت د داعش په نامه القاعده بنو منامه د مسائل راپورته کې چې دوی وکولای شي پر دوی باندې یا مثلا عملیات به شاید ونه کې یا شاید و کې که دوی چیرې خطر احساس کړي نو دا ټول هغه سیاسي مسائل دي چې دوی ته ترسرګوس ګورې طالبان ځان روسانو ته نږدې کړی اته روسانو په دې ورستیو کې ویلي دي چې شاید چې طالبان د ټول لیستان وباسي اکثرا دغه آسیایي وادونه لکه قرغیزستان قزاقستان روسان د ټول لیست یې استلی او اکثرا ډیپلوماټیک اړیکې د طالبان سره دغفرې دي اته سفارتونه پرانیستي دي نو دا ټول متاسفانه چې د رقابتي مسایل دي چې په افغانستان کې او خپل افغانان قرباني دغه مسایل
متاسفانه خو سره دي چې افغانان دغه مسایل قرباني شوي دي خپل امریکا د امریکای ځوکوند وتلو په برخه کې څومره سره مغږي و دغه تصمیم له امریکا نه څومره پاغه کچا باندې نه ونول شو چې ټول عواقب دی په نظر کې ونیسي چې امریکا اوزي په افغانستان کې په وضعیت څنګه کې د وسله والو ډلو شتون دغه دی پیوړی کې دوپ تړاو باندې دغه معلوماتي اوس امریکا په بزانه خستل شي چې ګواکې دوی د امریکای ځوکوند وتلو تړاو باندې مغږي نه و
ګورای دغه شل کال چې امریکا او متحدین ناتو په افغانستان کې متاسفانه چې دوی نتیجه د افغانستان نشو اخیستلې ارته پیسې چې راتلې دا د دغه جنگ سالارانو لخوا ورکیده د پیسې او دوی هم نشو کولای چې دغه جنگ ته دوام ورکړي نو دوی غوښته چې بل اخره د افغانستان وزي ترامپ دا تصمیم ونیوي اما مسؤولانه غوښته چې وزي دا څنګه چې بل کوم نتیجه نه د افغانستان وزي اما بایدن چې که تاسو خبر یا ساتمن خبر راشي د کرزی په وخت کې په یو ملبستیا کې په ار کې یعنی د میز د سره پورته سره لاس پر میز ووایي چې مونږ ته پاکستان 50 وره تر افغانستان مهم دی او د دې سره مونږ غاړي کې غواړي همیشه د پاکستان د ستو عینو کې مونږ ته کتل افغانستان ته دغه د پاره چې بایدن ژر عجله وکړه او غیر مسولانه خپل قوی وېست چې دغه حالت سره چې افغانان مخالف د دنیا مخامخ
د چارشنبه کې خغلې خلیل احمد ندمو چې موږ سره خبرې وکړې
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
ازادي رادیو څلور وشتا ته
په ټولنیزو شبکو په ځنګړي ډول فیسبوک یا ټویټر د طالبانو له ځینو غړو سره د بهرنیو ښځو د اکسونو خپرېدو خبرګونونه راپارولې دي یو شمېر افغان نجونو او د ښځو د حقونو فعالانو ازادي راډیو ته وویل چې دغه اکسونه د افغان ښځو پر وړاندې د طالبانو د حکومت د محدودونکو فرمانونو پلي کول او له بهرنیو ښځو سره د دوی چلند د توپیر ښکارندوی کوي نورحال په دې راپور کې
په دې ورستیو کې ځینې بهرنۍ ښځې چې ویل کېږي چینایي وګړي دي د طالبانو له ځینو غړو سره یې پر خواله رسنیو عکسونو خپرېدو د ځینو افغان نجونو او ښځو د حقونو فعالانو غبرګونونه راپارولي دي دوی وایي په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت افغان میرمنې له زده کړو کار او ټولنیزو فعالیتونو منع کړي دي د طالبانو دا کړنه د دوی له حکومتونو سره په ټکر او یو بم دو هوا او د شرم او افسوس وړ خبره بولی. د کابل ښار وی اوسیدونکو چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت لامل یې نوم پر راپور کې خپور سي، د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا چلند د افغان میرمنو پر وړاندې د طالبانو د تاوتریخوالي او له بهرنیو میرمنو سره ښه چلند په ګوته کوي چې دا توپیری چلند دی.
اینجا در افغانستان ما زنم را از همه جا محروم کردن، نه تا گفتن نباید با نامحرم صحبت کنیم.
دلته په افغانستان کې موږ ښځې له هر څه او هر ځایه محرومې کړې یو، او آن ویلې دي چې باید له نامحرمو سره خبرې ونه کړو. نور مسائل خو په هر حال موږ یې آن له خپل بنسټیز حق چې هغه تعلیم او تحصیل دی راګرځولی یو. خو دوی خپله هره ورځ آن له چینایي ښځو سره خبرې کوي او دوی ته هیڅ ستونزه نشته. زه هر ورځ دلته چینایي ښځې او نارینه وینم چې په ډېره راحتۍ ګرځي را ګرځي، او پر دوی هیڅ ډول بندیز نشته.
په دې وروستیو کې داسې عکسونه چې دقیق ځای او وخت مشخص نه دی، پکې بهرنۍ ښځې چې ویل کېږي چینایانې دي، د طالبانو له وسلوالو ځواکونو سره د ډوډۍ خوراکو او د هغوی ترڅنګ له وسلو سره لیدل کېږي. په دې عکسونو کې د طالبانو دا ځواکونه له دغو ښځو سره چې حجاب او ټیکري نه لري اوګه په اوګه د افغانستان په بېلابېلو سیمو او پارکونو کې ښکاري. دا یادونې ده چې له دې وړاندې هم له بهرنیو ښځینه سیلانیانو او یوټیوبرانو سره د طالبانو د ځواکونو ځینې ویډیوګانې او عکسونه پر ټولنیزو رسنیو خبر سوي چې د خواله رسنیو کارونکو پرې نیوکې کړې وي، او ویلي دي چې دا له بهرنیو ښځو او افغان ښځو او نجونو سره د دوی توپیری چلند څرګندوي. د افغانستان د معترضو ښځو ډلې غړي رقیه سایي چې له دې وړاندې د طالبانو حکومت لخوا بندې سوي هم وه، د دغو عکسونو په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل
افتارشان برخلاف آنچه که دستور صادر میکنن برای زنان افغانستان.
دوی رفتار د هغو فرمانونو په پرتله چې د افغانستان د ښځو لپاره یې ورکړي، له بهرنیو ښځو سره یې چلند کاملا فرق کوي. دوی له دې ښځو سره متفاوته چلند کوي، له دوی سره کینی خبرې ورسره کوي، ډوډۍ ورسره خوري او یادګاري عکسونه ورسره اخلي. هغه عکسونه چې اوس پر خواله رسنیو خپاره او لاس په لاس کېږي ښیي چې د دوی بدنونه د چینایي ښځو له بدن سره نښتي، او خپلې وسلې یې د هغوی په اختیار کې ورکړي او یادګاري عکسونه ورسره اخلي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په خپله واکمني کې د تیرو دریو کلونو راهیسې د افغان ښځو او نجونو پر زده کړو، کار او د دوی پر نورو فعالیتونو محدودیتونه لګولي، او دوی تفریحي ځایونو، ورزشي لوبغالو او د ښځینه او حمامونو ته له تاګه راګرځولي، او آن د امر بالمعروف په نوي قانون کې یې هم د ښځو غږ او رات بللی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د طالبانو حکومت ځینو پلویانو پر ټولنیزو رسنیو د دغو عکسونو د خپرېدو په غبرګون کې لیکلي چې دغو کسانو چې له چینایي ښځو سره یې عکسونه اخیستي، د طالبانو ځواکونه نه بلکې د بهرنیو شرکتونو او موسسو امنیتي ساتونکي دي. په افغانستان کې د بهرنیو ښځو په ځانګړې توګه د چینایانو ګڼه ګوڼه په داسې حال کې زیاته سوې چې چین د طالبانو له حکومت سره نږدې اړیکې لري، او د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د کانونو د کیندلو، ګازو او تیلو پروژو په برخه کې ورسره بېلابېل تړونونه لاسلیک کړي دي. چین سره له دې چې د طالبانو حکومت یې لا په رسمیت نه دی پېژندلی، خو د طالبانو د حکومت له ملاتړو هېوادونو بلل کېږي، او دغه راز له هغو لومړنیو هېوادونو دی چې د تېر جمهوري حکومت تر سقوط وروسته یې په بیجنګ کې د افغانستان سفارت طالبانو ته وسپاره.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اسرائیلو پوځ د لبنان د ازبلا ډلې د یو بل مهم قمندان د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د اسرائیلو پوځ د دې قمندان د وژل کېدو خبره نن کړې ده. په لبنان کې د ازبلا ډلې د پخواني مشر حسن نصر الله له وژل کېدو وروسته دا د دې ډلې دوه مهم قمندان دی چې وژل کېږي. جزئیات پر راپور کې
د اسرائیلو پوځ په داسې حال کې د لبنان د حزب الله ډلې د یو بل مهم قمندان سهل حسینی د وژل کېدو خبر ورکوي چې پرون د اکتوبر 1 پر اسرائیلو د حماس وسلوالې ډلې د برید یو کال پوره شو. د اسرائیلو پوځ نن په بیان کې ویلي د حزب الله ډلې د لوجستیک بودیجې او تنظیم برخې مسؤل سهیل حسینی وژلی دی. د لبنان حزب الله ډله چې یوه پوځي او سیاسي ډله ده، د لبنان پر ډیرو جنوبي سیمو کنټرول لري. د اسرائیلو د پوځ په بیان کې راغلی حسینی له ایران څخه حزب الله ډلې ته د وسلو د انتقال او د حزب الله ډلې وسلوالو ته د دغه وسلو په ویش کې مهمه دنده مخته وړه. امریکا متحده ایالاتونه حزب الله ډله د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني، خو اروپایي ټولنې یوازې د دې ډلې پوځي څانګه د ترهګرو سازمانونو په لیست کې شامله کړې ده. د اسرائیلو د پوځ په خبره حسینی د حزب الله د جهادي شورا غړی او د دې ډلې یو له مهمو پوځي قومندانانو څخه و. د لبنان حزب الله دولت روسه د حسیني وژنه تایید کړې نه ده. د حزب الله د ډلې د مهم قومندان وژلو خبر په داسې حال کې خبريږي چې په غزه کې فلسطینی وسلوالو پر اسرائیل څو توغندي وشتلې دي. بل خو اسرائیل بیا په دې هیواد کې د اکتوبر د برید د کلیزې د پوره کېدو په خاطر ملي ماتم اعلان کړی دی. د حماس وسلوالي ډلې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د یو ترهګر سازمان په توګه پیژندل کیږي. بل پلا په واشنگټن کې ولسمشر جو بایدن او مرستیالې کاملا هیرس پر اسرائیلو د حماس د نوموړې کلیزې د برید په مناسبت د برید خندلې خو ټینګار کړی دی چې امریکا په غزه کې او لبنان کې د جګړې د پای ته رسیدو او دوربند رامنځته کیدو غوښتونکي دي. له دې برید وروسته اسرائیلو پر غزې پراخ هوایي او ځمکني بریدونه پیل کړل چې لمنې اوس تر لبنان او ایران هم ورغځېدلې ده. د حماس تر واک لاندې په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي په دغې جګړې کې تر اوسه له 2400 ډېر فلسطینیان وژل شوي او نږدې د غزې 90% اوسیدونکي بې ځایه شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
ایرانی چارواکي او د طالبان حکومت د سیستان په ګمشاد سیمه کې د یبنوي سرحدي سوداګریز بندر د پرانیسلو په اړه هوکړه کړې ده. د ایران د سیستان او بلوچستان ولی محمد کریمی تازه ایرنا خبري ایجنسی ته ویلي چې دغه هوکړه کابل ته د نموړي د روسي سفر په ترڅ کې شوې ده.
په داسې حال کې چې له پاکستان او ایران سره د افغانستان په بندرونو کې د سوداګریزو ستونزو په اړه اندېښنې او چې ته رسیدلي، ایرانی چارواکي او د طالبانو حکومت اعلان کړی چې د سیستان په ګمشاد سیمه کې د یو نوي سوداګریز بندر د پرانیستلو لپاره هوکړې ته رسیدلې دي. د ایران ایرنا خبری آژانس تازه د سیستان بلوچستان د والی محمد کرمی په حواله راپور ورکړی چې دغه موافقه د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ د وزیر نورالدین عزیزی په بلنه کابل ته د هغه د وروستي سفر په ترڅ کې شوې ده. کرمی زیاته کړې چې په دغه سفر کې د ګډې پانګونې او همداراز د سیستان بلوچستان په ګمشاد سیمه کې د دویمې پولې د بیا پرانیستلو په اړه هوکړه شوې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د حجم د زیاتوالي او د سوداګریزو راکړو ورکړو په اسانتیاوو کې د مرستې تر څنګ به د سیمې د اقتصادي پرمختګ او د نویو کاري فرصتونو د رامنځته کېدو لامل شي. کرمی ویلي د سیستان آزاده صنعتي سوداګرۍ سیمه او د چابهار آزاده د صنعتي سوداګرۍ سیمه د دوو مهمو اقتصادي قطبونو په توګه د پانګونې او اقتصادي پرمختګ لپاره ډېر فرصتونه برابروي او په نږدې راتلونکي کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري د پام وړ وده وکړي. له بلې خوا د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت په پخواني ټویټر او اوسنۍ ایکس پاڼه کې اعلان کړی چې نورالدین عزیزی په کابل کې د ایران د اسلامي جمهوریت له سفیر حسن کاظمی قومی محمد کرمی سره کتلی دي. په بیان کې راغلی چې دواړه لورو د چابهار بندر په اړه هم خبرې کړې او د دواړه خواو د مسؤلو کسانو په ګډون د پریکړه لیکونو د څېړلو لپاره یوه کمیټه ټاکل شوې ده. دغه اقدام د یو شمیر هغو افغان سوداګرو او صنعتکارانو تود هرکلی سره مخ شوی چې د ایران او پاکستان په بندرونو کې له ستونزو شکایت کوي. د یوې کارخانې خاوند رحیم الله مایار ازادي راډیو ته وویل
دا د افغانستان د صنعت او تجارت لپاره ډېر یو مثبت ګام دی. زیات سهولت است چون کې فعلا دا درې بندرونه چې دي، د نیمروز، فراه او د اسلام کری، په دې باندې خپل حداز زیات بیروبار زیات دی. د دې دغه خپل مال اکثر وختي و او ته لاسورز دي د لاسورز شروز بندرو کې ولاړ وي، نو ځکه په دې باندې بیموریج هم راځي او د صنعتکار او تجارت لپاره غږ ضرر.
یو سوداګر بشیر چې د پاکستان په بندرونو کې له ستونزو شکایت کوي، له نورو هیوادونو سره د لا ډیرو بندرونو په جوړېدو خوښ دی.
د شارناو، تورخم او غلام خان په بندر کې مې خپل 15 ټیلر مال ایسته چولای، سل لکه زب خپل تاوانی شویم. هر څو چې لارې خلاصې شي او نورو هیوادونو سره سوداګري پرمختګ وکړي، موږ خوشحاله یو.
د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه هم له ایران سره په نورو بندرونو کې ستونزې تاییدوي او وایي چې د ګمشاد په سیمه کې د نوي بندر په پرانیستلو سره به سوداګرو او صادرونکو ته ډېرې اسانتیاوې برابرې شي. د دې ټولنې مشر عبدالجبار صافی وایي
دا لاره د نورو نه تقریبا نزدیم ده، مصارف به هم کمیږي او وخت به هم کمیږي، چې د افغانستان لپاره صادرات او واردات کې دواړو یو مفید رول به ادا کړي او دا به د پیشرفت لپاره یو ذریعه وګرځي.
له دې مخکې د پاکستان لخوا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم لاره او نورې لارې د بیلابیلو دلایلو له امله د دغه هیواد د سوداګریزو توکو پر مخ تړل شوي دي. خو تیره اونۍ د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی د مسلې ته په اشاره سره پاکستان د منځنۍ آسیا د لارې په تړلو وګواښه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزی شاوخوا یوه اونۍ وړاندې پاکستان ته د صادراتو په کچه کې د 60% کموالي په اړه ازادي راډیو ته وویل چې د ایران له لارې د سوداګرۍ راکړه ورکړه زیاته شوې او کورنۍ یا داخلي سوداګري له ایران سره په کال کې له 2 میلیارد ډالرو زیاتې ته رسیږي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.
کونړ کې د کلوبې رغونې پر اختیار ست مسولین وای په نړۍ ولسوالۍ کې د اسلامیک ریلیف موسسې د نږدې 10 میلیونه افغانۍ په عملي ملاتړ 3 کورنیو ته د سکلو پاکې اوبه چمتو کړې دي.
په کونړ کې د کلیو پراختیا او بیرغون ریاست چارواکي وایي د ختیځي او لری پرتی ولسوالۍ ناړۍ په 2 کلیو کې د نږدې 10 میلیونه افغانۍ په مالی لګښت پاکو اوبو رسولو 2 پروژو باندې کار پیل کړ. د دوی په خبره د یادو پروژو بشپړېدو سره به په فقیر آباد او شګه کې له 400 زیاتو کورنیو ته د څښلو پاکې او صحي اوبه چمتو شي. د دغه ریاست مشر شمس الرحمن سیلاب د پروژو د چارو پیل کېدو پر مهال وویل:
کونړ کې داسې ځای نشته چې د پاکو اوبو ته کې ضرورت نشته، ځکه چې دا 40 کاله زپل شوی دی او دا ټول په دې 3 کاله کې کیږي. نه خو ان شاء الله ولازم
منګه زیات کوشش په دې کې دی چې خلکو ته پاکي او صحیح به ورسو.
د اسلامیک ریلیف مؤسسه ولایتي مسول هجرت الله لطیفی وای په بهرنی هیوادونو کې د میشتو افغانانو او نورو خیرخوا وګړو په مالی مرسته په افغانستان کې خلکو ته د ژوند اسانتیاوي برابروي. هغه په ناړۍ کې د سخلو پاکو اوبو د چمتو کولو د 2 نوو پیل شوو پروژو په اړه وویل:
اسلامیک ریلیف د نړیوال مؤسسې په واسطه باندې د ناړۍ په ولسوالۍ په 2 کلو کې 2 د اوبو شبکې جوړیږي. د دې 2 شبکو مالی لګښت به څه کم 10 میلیونه افغانۍ او د دې 2 شبکو څخه به په 2 کلو کې 411 کورنۍ مستفیده کیږي.
د ښاغلي لطیفي په خبره له دې وړاندې د سرکانو ولسوالۍ کې د 10.5 میلیونه افغانۍ په لګښت هم له 600 زیاتو کورنیو ته د څښلو اوبو چمتو کولو په نیت د 2 ژورو څاګانو ویستلو او پیپونو غځولو چارې پیل کړې دي. د سیمې اوسیدونکي خوښ دي چې له کلونو انتظار او ستونزو ګاللو وروسته یې د څښلو اوبو غم خوړل کیږي. د دوی په وینا پخوا به یې د کلیو په شاوخوا کې چینی موجودې وي او دوی په اسانه ترې اوبه راوړلې، خو د 13 کالو وچکالۍ هغه ټولې وچې کړې او دوی اړ دي چې د سیند او خوړونو ناپاک اوبه وڅخي. محب الله او ګلاغا ازادي راډیو ته وویل:
زمونږه د کلی ټول خلک د دغه پروسې څخه ډېر زیات خوشحاله دي، ځکه مخکې د اوبو سیستم دلته نه و. ماشومان، زنانه، سپینګیری ټول ډېر مشکل سره مخ وو. دا اوبه به د سیند نه راوړلې او ډېر په مشکله په خرو باندې راوړلې او قلم دسې راوړلې، پیشاب باندې راوړلې.
د ناړی ولسوالی په فقیر آباد او شګی کلیو کې 411 کورنیو ته د څښلو پاک اوبو چمتو کولو پر دو پروژو په داسې حال کې کارونه پیل کیږي چې د تیرو کلونو وچکالی لامل په ډیرې ځایونو کې چینی کاریزونه او څاګانې وچې شوي او خلک یې ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي.
facebook.com/azadiradio
د تاندې څنګه خبرونه هم درته لرو خو ترغه د مخه خبرونه افغانستان د خبرلار مرکز په کابل کې دی و خبرل مهدی انصاری پر ورکه دوه خوشینی څرګنده کړی ده. په خبرتیا کې چې د سیشن می پوراست د دې مرکز په ویب پاڼه کې خبر شوی ویل شوی چې انصاری په کابل کې ورک شو دی خو انصاری ته نږدې سرچینې دا کوي چې دوی د سې شواهد لري چې نو موړی د طالبانو د استخبارات لخوا نیول شوی دی. د افغانستان د خبرلار مرکز د طالبانو حکومت غوښتل چې د انصاری وضعیت روښانه کړي او له کورنۍ سره یې ژر تر ژره یو ځای کېدو ته زمینه برابر کړي. دغه مرکز د طالبانو حکومت ته وایي زبیلا مجاهد ویلي چې د استخبارات چې استخباراتو مهدی انصاری نه دی نیولې. فرانسوي چارواکو د سې شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د القاعده شبکې د بنسټګرو په خوانی مشر اسامه بن لادن زوی عمر بن لادن ته امر کړی چې له فرانسې ووځي. فرانس پرېس خبري ایجنسی ته د غوښتنې چارواکو له قوله خبر ورکړی چې د غښتمې په ټولنیزو شبکو کې د خاغلی عمر له څرګندونو وروسته کړی دی. د فرانسې د کورنۍ چار وزیر مورونور راتلو په ایکس باندې لیکلي چې عمر بن لادن په 2023 کال کې په خپل ټولنیزو شبکو کې داسې څرګندونې خبرې کړې وي چې د ترګری ملاتړ په ډاګه کړی و. د ریتلو په وینا محکمو د فرانسې د حکومت د دې پریکړې مشروعیت د هیواد د ملي امنیت لګټو سره سم تایید کړی دی. پاکستان وزل بیا پر طالبانو حکومت غا کړی چې د غوتره ګروډلو غوښنو ته پام کړی چې د افغانستان او سیمه امنیت ته خطر پیښوي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو پر بنسټ د دې واد بارنی 4 وزارت ویندې ممتاز زهرا بلوچ په وی خبري ناسه کې غېدا وکړي چې ګواکې د بامیانو او کابل په بریدون کې خکیلې ډلې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې روزل شوې وي. هغه زیاته کړې چې هم طالبان هڅه کوي چې د تر ګروډلې وځ په خو په خبرې د غوډلو خپل فعالیتونه ته دوام ورکړي او د سیمه د امنیت لپاره ګواخ جوړوي. روسي خبرم دا چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د ترانسپورت او چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست په 1900 کې د شدید ورختونو اټکل کړی دی. د وزارت نن پر خپلې ویب پاڼې د ویلمې په خبرولو سره ویلي چې د دې ورختونو اټکل په بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، پنجشیر، کاپیسا، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، بغلان، سمنګان، پروان، بامیان، میدان وردګ او غزنی کې شوې دي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. یو شمیر ځوانان شکایت کوي وای چې لوی خو د طالبان نظام دوی ته د کار زمينه نه برابروي. لبل لوري ک دوی په خپل کې سره کینی او د ژوند ستونزو ته حل لار لټوي. د دې کار مخالفت هم کیږي.
اینده ځوانان چې یو ځای راټول شي دوی در پسې راځي چې لپاره یو ځای ناشتي تا ته واستونځ جوړیږي ته څنګه کیږي ته نیول کیږي د استخباراتو لخوا بخي ورکیږي. مونږ یو زندان کیو په لنډه دا درته وایم.
کچیرې له ځوانانو سره د حاکم نظام چلند امداسي دوام وکړي کومې بدې پایلې درلودلی شي؟
نه یوازې دا چې ځوان قشر به مل لاس ور کړی بلکې په هیواد کې دننه به هم اوضاع خراب شوی وي. ځینې ځوانان په لوی لاس و جرمونو ته اړیستل شوی وي.
نن ام د موضوع چېرو ملتیا مو وکړي قدر من اوریدونکو خای تاسو هم دالی دلی او اوریدلی وی چې کله افغان ځوانانو سره په ژوند کې د ستونزو خبرې یادېږي لورای غکړي چې په هیواد کې وزګاری د دوی ژوند ورتریخ کړی دی. دا ځوانان اکثره د ماستری او دکتورا تر کچې تحصیلي اسناد هم لري، خو په خبره بیا هم کله چې د طالبانو د حکومت ادارو ته د کار لپاره ورځي دوی ته رد ځواب ورکول کیږي. ډیری ځوانان د جرمونو سرچینه همدا اوزګاری ګڼي. افغان لیکوال وطن دوست په دې اکل راته وایي،
بیکاري د جرمونو مور ده. څوک چې وزګار سي، څوک چې بیکار سي، هغه غربت ته ځي. غربت خپله د جرمونو یوه جرړه ده، د جرمونو یوه ریښه ده. که چیرې کاري زمینې پیدا نه سي، نو ځوانان یا د کورنۍ سرپرستان اړ کېږي چې خدای مکړه دوی مجبور کېږي غلا ته بلاس اچي. غلا خپله هغه د جرمونو دي، جرمونو ته بلاس اچي. که موږ غواړو چې یوه ښه ټولنه ولرو، باید کاري زمینې مو زیاتې وي، باید پانګوال وهڅوسي چې پانګونې وکړي، باید حکومت هغوی ته زمینه برابر کړي د ښې پانګونې برق ورته برابر کړي، امکاناتو ته برابر کړي، څو په هرې کمپنۍ کې په هر دغه تولیدي کارځای کې په سلګونو په زرګونو کسان په کار بوخت سي. یو بدایي چې ځوانان به نه پرېږدي کېږي قاچاقي لاره به راګرځول سوي، بله بدایي چې خپل ځوانان مو پخپله په هیواد کې داخل په کار باندې ګمارلي، او بله دا چې د جرمونو فیصدي او کچه به راکمه سوي. که خدای مکړه حالات همداسې روان وي چې کارونه نه وي، ځوانان د کار په لټه پردیو هیوادونو ته مخه کوي، نو نه یوازې دا چې ځوان قشر به له لاسه ورکړي، بلکې په هیواد کې دننه به هم اوضاع خرابه سوې وي. موږ به له ډېرو مشکلاتو سره مخ سوي یو، او ځینې ځوانان به په لوی لاس و جرمونو ته اړیستل سوي وي.
ښاغلی وطن دوست زیاتوي چې ځوانانو ته د کار زمینه نه برابرول د دې لامل شوی چې دوی هیواد پرېږدي او پر نامعلومه لارو لاړ شي.
اکثره ځوانان چې دي هغه بیکاره دي، د همدې بیکارۍ له امله دوی مجبور سوي دي چې اروپایي هیوادونو ته پر قاچاقي لارو لاړ سي، ایران ته پر قاچاقي لارو لاړ سي، پاکستان ته لاړ سي. تاسو ګورئ دا د پاکستان ته د تګ لارې کسپین بولدا کې کتورخمي چهار ورځ په زرګونو کسان دا اکثریت هغه ځوانان دي چې دوی وزګار دي، دوی بیکاره دي، دوی ته کاري زمینه برابره نه ده. دا ټول هغه شمیر دی چې دا د کار په لټه تللي کسان دي، یا چې اورو چې د ترکیې او د ایران ترمنځ افغانان ویشتل سوي دي، یا موټر چپه سوي دي، یا کښتۍ چپه سوي دي. دا اکثریت لویه فیصدي هغه ځوانان دي چې دوی د کار په لټه نور هیوادونو ته ځي. هغه اکثره یو شمېر پر لارو باندې مړه سي، ووژل سي، او کمه فیصدي چې ورسېږي هغوی بیا د پولیسو له لورو څخه ونیول سي، یا په کلونو کلونو له هغوی سره بندیان وي، یا داسې وي چې بیرته افغانستان ته راواړوي. په کل کې له حکومت مه هیله دا ده چې ځوانانو ته کاري زمینې پیدا کړي، تر څو دغه زموږ ځوان قشر دغه د کار انرژي موږ خپله په خپل هیواد کې دننه په مصرف ورسوو، نه به پردي کېږي، نه به په لاره کې ژوبه لومړه کېږي، او تر څنګ دا موږ به خپله کار څخه اخیستي، دوی به خپل ځان لپاره څه رزق موندلی وي، او خپله کورنۍ به پرې ساتلی وي.
استاد حبیب الرحمن ابراهیمی چې په یو خصوصي پوهنتون کې ځوانانو ته درس ورکوي وایي د ځوانانو په ګډون هغه کسان هم کار نه لري چې دوی پخوا یو کسب زده کړی و او په مرسته یې کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کوله.
نه تنها تحصیل یافته خلک، بلکې هغه نور کسبکاران او هغه نور کارګر طبقه ټول بیکاره دي. زه داسې کسان وینم چې هغه لیسانس تر کچې پورې زده کړې لري، سبزي خرڅوي، کچالو خرڅوي، سبزۍ وړه وړه دکانونه ایښي دي. او بل د دې تر څنګ که وګورئ هره ورځ چې د میډیا نه تاسې په غربي هیوادونو کې د دې قربانیان چې په اوبو کې غرکي او د مایانو خوراکي هغه افغانان دي. په افغانستان کې د بیکارۍ کچه تر ټولو لوړ حد ته رسېدلې ده. هغه افغاني احساس او هغه انساني احساس او هغه اسلامي احساس دا دی چې خلق تشویقو او خلقو دا دی امیدواری تر کچی پوری او دی صبر او دی زغم او دی حوصله مندی او دی تر څنګ دی وات کی دی فاتو کی دو اغا هی وادانی مینی فرا دست مسائل ور سر شریکو پا دی بانی باس که تر صوت ونی دی تشویق کو چه دی دلتا پاک شی او دی دلتا دی افغانستان دی آبادی دی فرا کار و بکا. خو متاسفانا دیر کم برخه دی به اصطلاح دی تا آماده کی چه همدا ذهنیت ومني او دی به اصطلاح پاتې شي دلته، او یا د خپل زده کړې ته ادامه ورکا او دلته د پاتې کېدو لپاره یو کاروبار جوړ کړي. متاسفانه چې دا ډېره کمه ده، دا طبقه د موږ هغه همیشنۍ غوښتنه د ځوانانو نه ده چې داسې برنامې ځانو ته انتخاب کړي چې په خپلو پښو باندې ودرېږي، او داسې برنامې یا داسې کار شروع کړي چې خپله تاسې په اختیار کې وي او خود کفا حالت ته ولاړ شي. نو د موږ غوښتنه او مشورې دي ته دا دي. زه د یوې کورنۍ مشر یم، یو ورور مې او یو زوی مې د اوس فلحاله بېکاره دي، نو خپله موږ هم رنج وړو دي د وضعیت نه. دا سخترین حالت دی چې په افغانانو باندې راغلی دی، بس نو بغیر د صبر نه بله چاره نه لرو.
افغان جونې هم چې زده کړه او کار دواړه ور باندې باندې د وضعیت ستړي کړی دي. مینا نظری چې د ماستری ترکه چې زده کړې کړي په خبره ووس د لارې کرایې ته هم حیرانه وي چې لکومې کړي.
خو ډېر ښه و، خپله دنده مې وه، وظیفه مې وه، په کار وم. اوس خو نو دا تفاوت هر چا ته څرګنده معلوم ده چې بیکاره شي، اقتصادي وضعیت خرابېږي، سړی د خپلو هدفونه په شا پاتې کېږي کوم چې درلودلی، نو دا ډېر غټ غټ بدلونونه انسان په ژوند کې راولي. داسې نه وي چې مثلا موږ د خپل لاس کار دی چې موږ خپله دنده نه شو پیدا کولی. نه، وظیفې خو پخوا وې، ډېرې وې او ښې وظیفې مو درلودې، مګر اوس خو چانس نشته که نه. نو هغې لپاره که مشکل یې هم تېروې، زغم وې، لکه خپل ځان مې چې په دې هغه کې هیڅ کوم کنه. دویم، د سختو شرایطو سره مخ دی، پیګم چې سختي ور باندې راځي، مګر پرته له دې چې حوصله او زغم وکړو، وې زغمی او امید ولري راتلونکي ته بل حل لار نه لرو. که الکان وغږی شاید ترنجونو ډیر سخت حالت کې، خو تنجونو په دې ډیر سخته چې د زده کړو او د پرمختګ ټول لارې به بندې دي کنه. د الکانو لپاره په دې سخته ده چې اکثره په افغانستان کې په تیره دوره کې د کورنۍ مسؤلیتونه ور دي غاړي، او چې اکثره هغه هم بیکاره دي، اوس نو دی هغه هم خراب وضعیت کې دوی دي.
ځوانان دا چې ځوان انرژي لري، له نورو څخه ښه کار او فعالیت کولای شي، خو په خبره چې د کار کولو زمينه ورته برابر وي. د کابل اوسیدونکي عاشق الله هم دا خبره کوي.
په دې وخت کې دوی اړتیا لري، انرژي لري چې ښه کار وکړای شي. متاسفانه دا وخت په بیکاریو باندې بوخت دي، په قشاق لارو وړي نور هیوادونو ته، چې اکثریت یې په لارو کې هم وژل کیږي، ځینې خپل منزل ته رسي، ځینې نه رسي او بدو بدو پیښو قربانیان کیږي. دا هم د بیکاری یو لامل دی، ستر لامل، چې کله ځوانان ډیر مجبور سي نو هغه بل هیواده مجبور دی پښې باسي. ما چې کله دلته وطن کې ځوانان مطالعه کړی دي، کله چې ځوانان بیکاره شي، دوی اکثریت رواني مشکلات پیدا کړي دي، رواني ستونزې پیدا کړي دي. د یو ځوان لپاره کار ډیر مهم دی. کله چې په داسې یو حالاتو کې دوی کار ونه لري، بیا دوی ډیر زوریږي. که چیرته یو ځوان کار ونه لري، مرد یک سال خور نه، مرد هر سال، نو کله چې ټولنه کې د ځوان لپاره کار نه وي، هغوی مجبور دي، د هغوی نه به غلا هم کیږي، د هغوی نه به نور خلک هم ګټه پورته کوي، د هغه نه به ډیر بد بد کارونو لپاره هغوی ته ذهنیت ورکول کیږي. هغه کله چې هغه ذهنیت ورکول سو، زړه ورته وایي چې یاره دا کار وکړه، که نور نه یا د کورنۍ لپاره خو به دې پیسې پیدا کړي. کله چې پیسې پیدا شو، په تا کار کیږي، هغه به کیږي. په وطن کې د ټولو خلکو اقتصاد خراب دی، بیا د ځوانانو خو بیخي لاو جو تل موږ تاسو شهیدان یاسو، چې کله ځوان به پیسو وینو، هغه بس خل ویسی، دغه اولادونه وی، دغه میرمن وی، هغه کورنۍ ولري. زما په نظر هغه کار کارو غوړي د پیسېګۍ لامل وي، کی چې پیسې ولري، کار ولري، وظیفه ولري، روزګار ولري، نو بیا کړنو ته دوی نه مخ کوي. نو په کار دا چې دوی ته د کار په برخه کې پاملرنه وشي، دوی ته د کار زمينه برابر شي، ترسو د نورو هیوادونو ته د تک مخه ونیول شي، د دوی روزګار هم کشي، د کورنۍ په برخه کې، د اقتصاد په برخه کې سره مرسته وکړي.
دا بل د یو بل اوسیدونکو اجمال په باور کې چیرې لګ امکانات هم وي، خبرداوی چې ځوانان خپل ځان ته د کار کولو یو لار پیدا کړي.
بیکاری حتی رسیدل د نړۍ لمټي کلاس کړي دا په لو کوم سیوی دي، مثلا هغه کوم چې مخکې ځوانان کې مشغول او هغه اقتصادي وسیله عمل هغه کمپنۍ یا فابریکې هم د نسوي دي. خلای دا د چې یو کوچنی بزنس سنت جوړ کړي، په هغه بزنس کې مخته لاړ شي او د رواني ناروغي او زیات سوچ کول او فکر کول څخه ځان وساتي، دا به زه بهتره لار کړی شي. زه هم د ځوانانو څخه یو یم، ما مخکې وظیفه درلود، البته اوس چې کله چې دا نوې رژیم راغی، طالبانو نو کارونه او وظیفې هر څه سره لرلو، بیا ورسره هم تسلیم نشم، ځان خپل ودراو، یو وړکې کاروبار مې ځان شروع کړ. البته زه دلته سلمینی مې کوله، سلمینی نه څنګه مې کورسو کې زده کړې هم ماشومان ته شروع کړې، چې هغه دي سیس تا کړه. نو په دې اساس مې خپل هغه اقتصادي او مادي کورنۍ سرمرسته وکړه.
یو افغان ځوان چې نغواړي نوم یې په خبرونه کې یاد کړو، وایي دای خپل د دې شاهد دی چې د طالبانو د حکومت په ادارو کې ورته ویل کیږي چې کله له دوی سره همکاري کړي وي، کار ورکوي، کنه ځای ورته نشته. لدی ځوان سره مې مرکه کړې په ګاډي سره او
په خوده ديني ځوانان دي چې په خپل سترګو باندې وینم چې لیوانیان شل خپل حساب دي لاس اور کړل، په دې بازار تر وځي کار نشته، دی بیرته کور ته ځي، امده سیټیټ سر چې دوی بیکار وګرځي په کور کې دي دوی ژوند تاریخ په دی باندې دي دوی ژوند تاریخ نور په افغانستان کې سپاتې نه دي صرف یو ګروپ ته چې هغه یو ډله دی هغه ته کاروبار شته دی کدی هغه ترزوي دی هغه ترزوي هغه سره تا همکاري کړي وي تاسو وظیفه درکوي کني چا د پاره وظیفه نشته دي خپل کزه درته وایم د ما یو ورور چې ډاکټر دی د طب نه خلاص شوی دی زه لاړم چې هغه ته یو وظیفه پیدا کړم ډاکټر میزان سره بوتللو د سیاست بستر شبخانی ته ورغللو کله چې د دوی اسناد دل دی د ټولي نمبر و نه وی اته نه وی شپګ نه وی دا د جکتريني نمبر دي نو دینه پورته خو نور نمبرات نه وی د د سیتاج دوري نمبر چک للی د د مخامخ انټرویو واخستله ورسته دنه پښتنه کوي زور سره ناست وای چې تا جهاد کړي کنه هغه ورته نه وای څنګه دینه کړي مورتي مې تی خپل د تاریخ وګوره دا د دوه میاشتې کیږي چې دا فارغ شول د جهاد کولو کده خپل تعلیم کړي وای تاسو کورانه نه کوم چې جهاد کړي مورتي مې نه مونږ ټول په تعلیم کې بوختو کورانه کې مو چې سوکو چا تجارت کولو او چا دغه د تعلیم وکړلو وای زوی ورور عدالت خو مونږ سره خالی ځای نشته د حق اولیت دی هغه خلکو د چې مونږ سره همکاري کړي او چا جهاد کې شرکت کړي دي
په داسې یو وضعیت کې چې حتی ډاکټر نه دوی توقع لري چې له دوی سره جهاد کړی وي صحي برخه په افغانستان کې کوم حالت ته رسېدلې ده
په لرې پرتو سیمو کې به زه درته وغږېږم زه صرف د کابل په اړه باندې به مونږ او تاسو دا بحث نه کوو لرې پرتو سیمو کې په لاړ شه روغتونونو ته دوایانې پکې نشته دی صرف پارچه دی درته درکوي صحیح دی ډاکټر دی فری د فیس درنه نه اخلي خو نوره ټول کار په پارچې باندې دی چې هر څه ته زادې شخصي پیسو باندې اخله بیرته هغه دولتي کلینیک ته هغه راوړه چې هغه دې ته مریض ته ورکړي نو دا سو پورې غریب خلک دی یو خانه بیکاره شي بل خانه دوايي قیمته شي د دوی ټیکسونه زیات دي او بیا د سي روغ رنزور بیمار درته پیدا شي چې تاغه شفخانی ته یو ساغه ته پارچې په لاس کې در کی او مریضان اتمن مړکیږي بل حکومت چاره نشته بل حکومت لار نشته راځو بیا هم دي ځوانانو ستونزو ته ځوانانو دومره ته تعلیم وکړلو دومره ته ستړي وګاللې یا دي دولت په هغه همکارۍ باندې په دولتي پانتونونو کې یا دي شخصي درسونه وویل چې اوس بیکاره ګرځي دوی نه بچ شی جوړیږي چې حتی هم دغه څو دقیقې وړاندې زه ورسره غږېدلم وایي چې که هر څومره ته سخترینه لاره وي مونږ ایران په لاره ځو که مونږ مړ کوي که مونږ هر څه کوي که اوبو ته خفه کیږو که غر کیږو په اوبو کې مونږ ځو په هغه لاره باندې وځو چې دغه 5000-4000 ډالر لرو دا مونږ په لاره لګوو په دې 5000-5000 ډالر تاسو غیر قانوني اروپا ته نه شو رسېدلی که غیر قانوني هم وي تاسو باید 4000-15000 ډالر مصرف کړي تر څو پورې تاسو اتریش یا ایټالیا دغه هیوادونو ته ورسیږي او د هغه نه څنګه دا ده چې په لاره سل په سلو کې خطرونه دي تاسو باید یو قانوني لاره غوره کړئ خو چاته دا وایي خلک دلته په تنګ شوي دي حتی بزنس لپاره پیسې راوباسه بزنس کې پیسې بندې که بیرته خپلې پیسې نشي لاسته راوړلی چا سره چې شتنه نو څوک به څه شی واخلي
بله د ځوانانو د بیکارۍ یا د ځوانانو د وزګارۍ په ستونزه باندې مونږ بار بار خبرونه جوړې کړې دي مګر بیا هم چې کله افغانستان ته مراجعه کیږي د ځوانانو تر ټولو لویه ستونزه ابدا ده چې کار نه لري پیسې نه لري اقتصادي مشکلات سره مخ دي تاسو څه فکر کوئ ولې هیڅوک د دوی غږ نه اوري ولې هیڅ دوی ته د حل لار نه پیدا کیږي
یعنی یو خو په افغانستان کې چې کومه اوسنۍ ډله حاکمه شوې ده لکه ما چې مخکې درته وی چې هغوی کار کوي صرف خپلو کسانو لپاره کار کوي نور عوام دې نظر نه غورځولې دي خاص کر هغه خلک خو بیخي د خپل لاندې کوي چې هغه پخوا دولت کې یا کار کړی یا دوی پکې آزادانه یو ژوند لرلو هغوی ته دوی یو بل نظر کوي یو بل فکر ورته کوي نه پوهېږم چې دوی په نظر کې دغه عام خلک څنګه راځي چې عام خلکو دپاره کار نشته دی خاص همغه ډلې ټپلې دپاره کار شته دی د هغوی خپلو خپلوانو دپاره کار شته دی یعنی ما په خپله که زه درته وایم بار بار ما کوشش کړی دی چې یوې موسسې ته لاړ شم حتی موسسه کې ما ته کار نه دی پیدا شوی دومره ته تعلیم دومره ته پوهنتون ویل او هغه اسناد ترلاسه کول هغه ډیګریانې اخیسته ما ته هسې چټي شوې څه په درد ما ته وخوړلې دا که چیرته زموږ په ملک کې کارونه ډېر وای او تر څنګه دغه ډلې ټپلې صرف خپلو کسانو ته کار نه کولی دا حکومت د ټولو وای ما ته به هم کار زمینه پیدا شوې ما سره چې دغه اتیا سل ځوانان پخوا شو کې دي دغو ته به هم کار پیدا شوی خو نه صرف کارونه همغه یو ډلې دپاره دي که موسسات دي که هغه خبره چې د دوی نوره کارونه دي که ساختمانی کارونه دي بس خپل کسان پکې نه نباسي نور چا دې لپاره کار نشته
بله تاسو ویل چې زده کړې مو کړې دي لوړې زده کړې مګر اوس کار نشي پیدا کوي لږ په دې باندې خبرې وکړو چې په کومه برخه کې مو زده کړې کړې او تر کومه کچې پورې
زه لیسانس کچې پورې مو زده کړې کړې دي د ننګرهار پوهنتون څخه زه فارغ شوم جرنالیزم پوهنځی مې لوستلې ده متاسفانه چې په افغانستان کې اول په خپل بخش کې زه کار نشم کولای حتی د تاسو رادیو لپاره که تاسو ما ته دلته عضویت هم راکې زه زادانه کار نشم نشم کولای. اول د تاسو د ازادي رادیو باندې دلته په افغانستان کې خبرونه بندي دي کنه، د تاسو په همکارانو باندې کار کول بندي کنه، همداسې په سلګونو رسنۍ دي چې دوی کارونه په بند کړی دي.
بله، دا څومره منفی پایلې درلودلی سي که څه هم تاسو په خبرو کې لورای ښکاری، خو که وزی کو ډیر بخی
منفی پایلې خیال دغه دي کنه چې یو انسان خفه کیږي، حتی که یو دولت یو ډله په یو ځای باندې حاکمه کیږي، هغه باید د ولس لپاره کار وکړي تر څو د ولس ستونزې حل کړي. که نه حل کوي نو دا خو صرف یو مشخصه ډله یو طرفه ډله شله، دا د عوام دپاره نه دي راغلي. په دې باندې نړیوال هم ښه پوهېږي، خو دا چې چا په دې افغانستان باندې مسلط کړي دي هغوی هم دا غوښتل.
کله ځوانان ویني څومره امید دې ته پیدا کیږي چې هغوی لا هم ژوند ته هیله مند دي.
یعنی که رښتیا درته ویم کنه، او تاسو ما سره وای دلته چې د کومه سیمه کې زه یم، او تاسو د ځوانان لیدلی وای، د هغوی سترګو ته مو لیدلی وای، د هغوی استعداد ته مو لیدلی وای، که تا کې احساس وای وطني احساس د افغانستان په اړه، تا یو درد هم په زړه کې لرلې تا به ورته ژړل.
بله، دغسې وضعیت کې څه ویل ورته لرې؟ آیا کوم څه شته چې لږ دوی ته روحیه ورکړي؟
نو بس ځوانان هغه دغه خبره چې شکر الحمدلله موږ تاسو مسلمانان یو، ناهیلي کیږو به نه، الله خو لرو، الله تعالی به مو دا مشکل حل کړي. نور خو د دې دولت نه هیڅ یا هیله یا کومه تمنا یا کوم په زړه کې یو څه ارمان د دولت نه لرو، هغه موږ ته نه پوره کوي. چې نه پوره کوي یعنی موږ ورنه بل اړخ یو، دوی د ترازو په یو خوا کې دي، موږ په بلې خوا کې یو، دواړه سره مساوي نه یو. دوی موږ ته یو بل فکر کوي، چې بل فکر کوي غزوي به دا دولت د دوی د چاره اوسي دي لګیا به وي، رنځ نه به رنځوره کیږي، دماغ به لاس ورکوي، هغه کومه انرژي چې په مونږ کې دی هغه به د خاورو لاندې شي.
ځوانان په ټوله نړۍ کې د ټولنې د ملا تیر بلل کیږي، مګر اوسنی حاکم نظام داسې یو چلند کوي چې اکثره ځوانان په زړونو مات دي لکه تاسې غوندې. آیا دا بیرته رغېدلی سي؟
که تر څو پورې دغه کوم اوسنی نظام چې دی دا عوام دپاره د عوام ستونزې حل نه کړي کنه، دا که یو طرفه واوسېږي دا د خلکو زړونو بیرته بیا ژوندي نه شي. دا زړونه مات شول خلکو په نظر کې به دوی به ځان ته یو جدا یو ګروپ واوسېږي. داسې به خلک دا ګمان نه کوي چې دا زمونږ دولت دی، نه، دا یو ډله دی ځان ته لګیا دی.
دا خلک په دې باندې پوهېږي نه چې څه کوي، قصدن یې کوي د افغانستان خلکو ته یو ډول شکنجه ورکوي. تاسو یې هدف څه ګڼئ؟
یعنی په دې باندې نړیوال ښه پوهېږي چې دا ولې دا نړیوال چې دغه پیکټونو کې ډالر ورته رالیږي، څو میلیونه دوی ته هفتوار په میاشت کې څو میلیونه ډالر ورته راځي، دا د څه شي دپاره دا کومکونه کېږي چې دا ته خپل ولس په خېټه موړ وساته، خو دوی دا کار نه کوي. دوی هغه پیسې خپل ځانونو دپاره جمع کوي، یا په بانکونو کې یا شخصي د دوی جیبونو ته ځي. دوی خواهم دپاره څه ونه کړل. زه په زرهاو ځوانان دلته لرم چې څوک په خدای که د خپل آواز نشي پورته کولی، خپل سر نشي اوچتولی، خپل غږ نشي پورته کولی. پنځه ځوانان چې یو ځای راټول شي، دوی در پسې راځي چې څه دپاره یو ځای ناستي، کوم پروګرام لري، مجبوري چې ته تیت پراک شي، د یو بل سره حتی خبرې تم کېننی. صحیح ده، یو خو عام ناستی دی، خو که کله دې داسې 100-200 ځوانان راټول کړل، تا ته یوه ستونزه جوړېږي، ته شکنجه کېږي، ته نیول کېږي، د استخباراتو لخوا بیخي ورکېږي.
بله، تاسو نړیوالې ټولنې نه هم یادونه وکړه، که دا راته وایي چې څه غواړئ له نړیوالې ټولنې نه چې د افغانستان اوسني وضعیت کې بدلون راسي؟
دا صرف زما غوښتنه نه ده، زما په شانتي د زرهاو لکاو ځوانانو دا غوښتنه ده د نړیوالې ټولنې نه، چې تر څو پورې هغوی په دغه دولت باندې اوسني دولت باندې یو داسې فشار واچوي تر څو پورې دوی نرمښت راولي. دولت که نرمښت رانولي او ځوانانو ته د کار زمینې برابرې نه کړي، نو ورځ په ورځ ځوانان د خاورو نه لاندې کیږي، هغه خپل استعداد د لاسه ورکوي، خپل مازغه د لاسه ورکوي. څه فایده د دغه نسل تربیه کول دومره ته چې تربیه شلو، یا کورنۍ په یو خپل اولاد باندې دومره خواري وکړه، دومره ته یو ځای ته ورسولو چې اوس څوک ورته د کار زمینه نه ورکوي، خدا خو بند پاتې شول. موږ یو زندان کې یو، په لنډه دا درته ووایم.
بله، په آخر کې به ځوانانو ته یو څه خبرې ولرو، که څه هم وضعیت تاسو ډیر ښه تشریح کړ چې اوس په افغانستان کې څه روان دي، خو بیا هم د خپرونې په آخر کې که ځوانانو ته یو څه ولرو.
بس ټول ځوانانو نه مې دا خواهش دی کنه چې اوس هم تاسو که نور نه شي کولای، صحیح ده، نور کارونه خو یو چا په مونږ او تاسو باندې بند کړي دي، دا کارونه په مونږ تاسو باندې بند شوي دي، پرمختګ په مونږ او تاسو باندې ځوانانو بند شوی دی. کتاب د لاسه مه ورکوئ، قلم د لاسه مه ورکوئ، د کتاب لاره مه پرېږدئ. ټولو نه ښه خبره دا ده.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
مننه له تاسو نه همچنان، ښه وخت درته پام.
ښه وخت لرئ. ښه وخت.
درنو دوستانو، دا و دی اونۍ د تان د څنګه خبرونه تربیه پرځای کې چې یاست علم مال او ملګری.